برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیرمل صاحب خوش آمده.
دیر مننه جاوید فیضی. درن و آوریدون کو تاسی هم ستړي مشی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکی تایید کړ چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرونشنبې تړلې وه. تېره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا لاره له ایراني لوري سره د افغان مورچ چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی و، خو رسمن په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي ویان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نوموړي وړاندې د دې لارې بندېدل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساعتو ترمنځ په تېرو څو باندې دوو کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. بلغاړي د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,325,380,000 په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابره زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیرود ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو له لارې افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې له څه باندې 2,800 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپله ایکس شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې رقبره له دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالي مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لري. اوکراین ویلي په روسیا کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 زیات کسان ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هیلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په یو اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سختې خبرې وکړې. د امریکا د خزانې وزیر چین ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر وخت راکړ او بیا وروسته د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهیلي. کوناډ او نورستان کې خلک وایي نه پیسې لري او نه کار روزګار. اختر پسې وکړي
متاسفانه چې وز غربت دی او په دې اخترونو کې م ځان ته کالي نه دي کړي او نوم کورنۍ ته. داسې هم په ګاونډ کې چې د غربت له امله کړېږي او ځورېږي څه نشي کول.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې نیمه کلیزه. نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو.
دا تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
زه امید زیرمل مو د دې خبرونه دوام کې هرکلای کوم. د خبرونه نیمای کې د لوبو د میدانه سپورتي خبرونه هم خبرې کی. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو یې د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکوندي کې د یوې محلي راډیو په خوانی مسول تر څه باندې 130 ورځو بند تیرولو وروسته خوشې شو او یو بل خبریال هم د 100 ساعتونو لپاره زندان ته اچول شوی او له هغه سره د طالبانو د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. همداسې حال کې دا چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تېره سې شنبه ویلي وو چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته خو د رسنیو د ملاتړې ادارې دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي چې نوی لمریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابۍ خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي خو په روان لمریز کال کې به چې لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تصل وی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي. نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره چې د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی نو دا معنا لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسني حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومداره خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتي پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغوم یا جدي میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبان لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلند تموږ کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه د طالبانو لخوا چې اجرایي بڼه لري رسنیو باندې دا زمینه برابر کړې ده چې په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم راډیو پخوانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې 134 ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی سو خو دا معلومه نه ده چې دا مهال د رسنیو څو کارکونکو له طالبانو سره بندي اندي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر حاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کیږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی سو ویل سوي چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیره سېشنبه د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تیر جمهوری نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدله چې په دغه هیواد کې په بېساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بیپولی خبرلان ټولنې آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي. د خبریالانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو د غرض 95 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر کوچیان وایي د پرله پسې وچکالیو له امله یې مالداري ډېره اغېزمنه شوې او په ډېر شمیر څاروي هم تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپلې مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې چې کوچیان بیا ردوي او وایي له دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمېر هغو کوچیانو سره چې لا هم دخته په دخته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په غږ سره پیلېږي.
په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دي پریښي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوې. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمني همدا مالداري ده خو اوس مهال ترې د اوبو وښو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خوڅک ټول فیصله شو مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر. اوبو نسته، واښه نسته، هېڅ شی نسته. موږ ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. درېیمه یې څه مالونه اوس موږ مړې هر ورځ مو کېږي. جواري نسته، شی نسته، اقتصاد نه لرو چې جواري په باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه دی چې وایي جمعه ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ته رمه بیایي. نوموړی وایي د ده په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یې یوه دوه شوه او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري مو ټول له منځه تللې، نیمایي سلنه هم نه پوره کوي. واښه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوي دي. د تعلیم په برخه کې خو بیخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در بدر خاورې په سر دي. دغه تیره اونۍ کې تقریبا یو نیم سلمې دي موږ افرینه پارچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغو شپو کې هم دښته مو پورته کړې، تقریبا لس پنځلس تنې مړې شولې. کلیاروزه دوای غواړي موږ په نغدو پیسو رانیسو، هغه هم داسې ګران رانیسو چې کنجاره او جواره او داسې کومک راسره وتو. خو ډېره
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعاله ونډه لري تر ډیره یې له مالدارۍ غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي هم یې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو لا هڅو سره سره ونتوانېدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړي دي چې کوچیان ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړوونکي وژونکي او نه حلېدونکي شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګېږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړي، خو لا هم د اوربند په اړه یوه بشپړه هوکړه نه ده رامخته شوې. تفصیل دې راپور کې.
په غزې تړانګه کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یکشنبه د اپریل 1 په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو ویشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابلې شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبري وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 او د ټپیانو 15,815 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مالانا شیلام را سره یا سو ازادي رادیو او ری په داسې حال کې چې اختر ته محدودی ورځې پاتې دي، د افغانستان له بیلابیلو سیمو او ولایتونو د خلکو د ستونزو په اړه هم بیلابیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغه ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړو نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړي ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمیر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې یې د ځان او د کورنیو لپاره نه دي کړي. چې نور څه مسایل دي راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبي کورنۍ به کوچني اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولې او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خونده وي. حمید الله او احمد شریف
په تیرو اخترونو کې مزان تکالی کړي او کورنۍ تم کړي. متاسفانه چې وز غربت ته او په دې اخترونو کې مزان ته کالی نه دی کړي او نوم کورنۍ ته داسې هم په گاوان کې خلکو ځان ته کالی نه دی کړي چې د غربت له امله کړي او زوری کې او هیڅ نشي کولای.
په څه بابا موږ دلته دونه پیسې نه کوو، دغه شپږ دېرش روپۍ کوو، په دغه کور ته زموږ سبزي سودا نه کېږي، نو سودا ته به جامې او نورې سبزۍ او پیزار په څه واخلو. ټول کوم سر پرسی ماته راغړل زه به څنګه نور خلکو ته کوم چې ځان ته مینګې کوم نور ته وسپم.
احمد شریف راته ویل پلار یې په تېرو جنګونو کې وژل شوی. په وینا یې چې پخوا به یې د پلار ملګرو او خپلوانو په اخترونو او نورو ورځو شپو کې یو څه مرسته ورسره کوله، خو د راغلي بدلون سره هغوی هم بې دندو شوي. اوس یې څوک د لاسنیوي نشته، نو همدا وجه ده چې د اخترونو خوښۍ له لاسه ورکړي دي. د نورستان اوسیدونکي هم وایي په ولایت کې ګڼې داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بېوسۍ په وجه ترې د اختر خوښۍ او نورو سره سیالي کول پاتې شوي دي. د لویدیځ نورستان اوسیدونکي نصیرالله جلال:
بیروزګاري ده، کار کسب نشته، خلک ټول وزګار دي، بازار ته چې اکثر خلک ځي د کلو نه د بانډو نه، او دوی سره داسې پیسې هم نشته چې ځان ته کالي واخلي، سپلای واخلي، بوټان واخلي، او ډېر زیات قیمتي ده. اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده، او د کالي اغوستلو او د نور سامان اغوستلو نه خلک ډېر زیات عاجز دي.
خلک له حکومتي ادارو مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي او ځانونو سره دې د اختر په خادیو کې شریک کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او لمک سره سي د ازادي راډیو خبرونه سلیر وي ساعته زموږ پر وی پاڼه اوري او ټولنیزي شبکې محمد سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې دننه په نجونو او ښځو په ډېر شمېر محدودیتونه او بندیزونه لګېدلي، تر خوا یې ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې مېرمنې نه رانغاړي بلکې د ټولنې په نورو برخو هم ده. له دې د موسیقي اورېدل دي، خو دا چې اوس د خوښیو په مراسمو کې موسیقي څه ډول ده، څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقۍ ګټه اخلي، د نړۍ راپور دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر مرمنو وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له امله دوی د خپلې خوښې په محفلونو کې له چمبي یا دایری استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقۍ خپرولو ته هم اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو ښځې د دوی د خوښۍ په مراسمو کې چمبه وهي، محلي سندرې وایي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. یو شمېر چمبه پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګولو وروسته کاروزګار ښه شوی دی. د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو تر څنګ د محلي سندرو له اورېدو هم خوند واخلئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایره کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کاربل د دودیزه آله په تدریجي ډول لمنځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقۍ ځای دایره نیولې دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقۍ په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
پله میډیا او وده شاهد او مچي همداسې وده او دغه یو کوچنی دای کړی رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و، خو ډېر ټیټ و، اما غو د ناوې لپاره څو چې دغه محفل وکنه. له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو په ټیکریو تورو فردو باندې پټ کړي و سړی و، دوی راننه وتل او دوه درې پایره هم وکوله او د جای کې هم واخست او لزا سره یې واخست او لاړه بیا ویل چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وای چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو
زیاتره ولایتو کې یا په خپل کول ولایت کې مسکی باندې شوله په کومنل باندې دوی په داری وژوند کله چې هغوی وکولی شي د مسکۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو. خو بس دایو کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه درست مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکو سلما وایي د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
نه تا ده دوري اتن په بڼه ده، اوس هم شته، همغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقصونه کوم راش
دلته به د هرات ښار د دایره ګانو خرڅوونکو له بازار دیو پلورونکو او پیرودونکو ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایره پلورونکو تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز لګیدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلې شویو دایره ګانو له اخیست تلو ویره لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدوم به اینا کس گیر نمیده. تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر گفت زنگوله دار گیر میده نمیده. فروش ها چی رقم حالا بیتره یا قبلا نه فروش ها تو بیشتر بیده؟ با خاطر چی حالا بیشتر میخرم؟ خاطر موسیقی بنده. حالا با دایره میدم راست میده.
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لډلې ده چې ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحاني د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یوه غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم. نو له مشرانو څخه موږ دا یوه تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ور پوره کړي، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا ده چې د غږ راسره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسي پاتې او شاګردان یو څه زده کړي.
سلامونه کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به پر تن وي. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم دې نه مې هیله دا ده چې دا د جنوی مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي. نو دا به ډېره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپروي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
بله 00 سالور سوا شل 22 یولس سالرویشت 201 زموږ د واتساپ شمیره ده. کولای شئ په همدې شمیره له موږ سره خپل غږیز پیغامونه او د خپلو سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي راډیو له څپو او د ازادي راډیو د ویبپاڼې له لارې باید خپور شي، ترڅو ستاسو غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو یې لرئ هغه ته رسیدنه وشي. په هر حال د ازادي راډیو همدا واتساپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په سلیروي ساعته خپرونو کې چې سلیروي ساعته دي په بیلابیلو وختونو کې درته خبر کړو. ډیره مننه چې راسره یاستئ. ملتیا مې کوئ، په افغانستان کې د سهار 6:13 شوي. د مهمو خبرونو لنډیز، امروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبې تړلې وه. تېره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه لا هم بند ده. د طالبانو ځن یو چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکي هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولې وه، خو رسمن په دې باب ایران څه نه دی ویلي. بلغاړي د ایران د کوم رکونو یو چارواکی وایي تیر مریض کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابره زیاته و. د خراسان جنوبي ولایت د کوم رکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,308,000 ډالر په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابره زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب امارات، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرو د ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لس باندې 2,300 کورنیو سره مالي مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې په خپله یک شبکې لیکلي چې د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی خپله د خپلو شرایطو په چوکاټ کې خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. تاجکستان د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي هغه ادارت کړ چې ویلي یو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرتونو پر سالون په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جانت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویمه ورځ خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. ډیره مننه چې زموږ ملتیا کوي. اوس هم لجمن سره سم د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبري کوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. بختيار ساحل مو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ د روانې میاشتې په نیمایي کې د شلوریزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزی قراردادونه ورکړي دي. کریستیانو رونالډو روانه ونی دوه ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیگ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کاله وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیریدونکو شلوریزه لیگ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز اصغری دي. د خبرونې پایل لدې کوو چې افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي له 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي، نو ځکه یې قراردادونه له لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته چې تازه یې په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو یو پخوانیو لوبغاړو پر ځای یې نویو ځوانانو ته مرکزي قراردادونه ورکړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپچوونکی دولت زدران، شاپور زدران، آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدي او سمیع الله شینواري مرکزي قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا سیدي قتل، بهیر شاه، محبوب عبدالمالک او ضیا اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي، د افغانستان کرکټ بورډ د اصول او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او یا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی د کارکردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوملړ په 2023 میلادي کال د جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خپروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړی د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنی امتیازي څومره دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیګ به د قشتپی کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیګ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو پنځه لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیګ په اعلان شوې لوبډله کې د ملي الف نولس کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي،
قشتپی نېشنل ټی ټوینټي کپ دغه سیالۍ چې له خیر سره په 14 اپریل پیل کیږي او تر 20 اپریل پورې به جریان لري، البته په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. د دغه سیالیو یو موخه دا و چې ډېری خلکو د فکر کاوه چې ګواکې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو ګیپ شته، دا یو تشه ده، نو د هغې تشې د رکمول لپاره دغه سیالۍ یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنۍ کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبېږي، بل دا ده چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شلوریزو سیالیو، نو په کار وه چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي،
پښتوپا نېشنل ټی ټوینټي دغه کپ سیدا لاله اول ځل افغانستان کرکټ بورډ په لاره چولی ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي، دا به د نشت ټیم لوبغاړي سي دي کوم چې موږ نه پاتې دي ورلډ کپ نه. زموږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آی پی ایل کې مصروف دي او دا نور کوم زموږ لوبغاړي پاتې دي ورلډ کپ سکواډ ټی ټوینټي دا ټول لوبغاړي به دي کې دي او په دې کې زموږ سره داسې ځوانان د ټیلنټ هټ موږ راخستي دي. د انډر 19 جام جهاني نس کوم لوبغاړي راغلي دي او پرفارمنس یې کړی، هم موږ په دې ټورنمنټ کې چولې دي. دغه ګټه بدایي چې د ځوانان سي دي هغه د نېشنل ټیم لوبغاړي سي موږ سره دي دلته په دې ټورنمنټ کې، دغه د تجربو نه به ګټه واخلي او هغه کوم پرېشر سي دی په دې باندې کېږي په نړیوالو میدانونو، نو انشاءالله هغه به ډېره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیګ لپاره د مسینک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازه، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منګل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زه، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منګل او ضیاءالرحمن شریفی دي. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډله کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زئی، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علامه احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود ګربز، حضرت الله زازه، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټه، محمد عبدالله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمد زئی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داود زئی، محب زرمتی، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی ګلبدین نائب تسپارل شوې ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمد زئی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمد زئی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکړ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواری کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازی، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازی دی. د قشتپې لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولسته د خوشحالي او ذریعہ ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولسته لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده. او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دو لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملی ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ حسم همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور په برخه کړو. او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ټی ټوینټی ټورنمنټ لپاره لاخ چمتو شو.
تاسو موږ سره په دغه سیلو په سفر کې چې د قشتپې په نوم نمول شوی او ګډون وکړی او دغه سیلې راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای دی چې څنګه تاسو خبرې د قشتپې کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې. نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم مهم دا ده چې د کرکټ بورډ یو ډېر غټ اقدام دی چې دا ټورنمنټ په لاره اچولی دی. نو ډېره زیاته مننه.
قشتپې ملي شل ورځې ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کېږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نوم یې ورک. نو کرکټ بورډ نه مننه کوو، دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د ورته چې یاد لیک به د اپریل په شپاړسمه نیټه پیل او د همدې میاشتې په اوویشتمه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د نګرار ولایت د نجیب الله تریکی د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړولې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کمپ پیل شوی دی. دغه کمپ د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین، اوروز منګل او قیام الدین کاکړ په دې تړاو ویلی دی.
دغه دوم پړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبې کې لوبې دیلېږي یا په ملي لوبډله کې لوبې کوي هغوی ته ځای ورکړل شوی دی چې دوی په هغه مسلک باندې، تخنیک باندې پوره کار وشي. که بالران بالرانو سره کار کوي او که بیټسمنان کوچنګ سره کار کوي چې تر څو دوی هغه کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي او روان د اختر نه بعد کوم داخلي لوب روان دي یا الف لوب بل چرته زی یا ایمرجینګ لوب بل شته روانه ده یا ملي ټیم چرته لوبغاړي په کاریږي، نو امکان دی ولر چې د لوبغاړو نه
نو د لوبغاړو کې د لوبغاړو چې هغه تر 15 یا 16 پورې غدي یو یو ټیسټ نه سوی کولای کوم چې د کرکټ تر ټولو نه مهم ریکوایرمنت ده. نو د څه کوم خبر شو چې ډیر د لوبغاړو چې هغه تر 19 پورې ورسو 19 نه مور وړول ډیر د کسانو چې هغه 15 کول اتل استه ورسو. نو تر ټولو مهم خبره دا ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه خلوبغاړي نشي جوړېدل، هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې به خپر مختګ نشي کولای. نو د فټنس نه حاصل نه نور غ تخنیکی اړخ نه هم ماشاله د لوګوارو ته چې موږ ګورو ډیر پر مختګ کړي دا ډیر کسي وي دي. نو د موږ د کرکټ اندی ته کو ګورو ډیر خان او سړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کې د موږ د کرکټ لړۍ هم دغه رواني نو اند ډیر روخره د بده لوګوارو کې ډیر د لوګوارو چې ما مخکې لیدل اوس چې ګورم نو ډیر 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 توپیر پکې راغلی دا هغه دی هغه دی د کرکټ دی وخیرته د لحاظ نه یو غو فزیکی لحاظ نه او د دوی هغه نن سبا غو ماډرن کرکټ کې چې څومره وخیرته پکاري څومره چالاکی پکاري هغه ټول د لوبغاړو کې ستاسو
واقعیا هم لوبغاړي د ډیر فټنس کې او پر فټنس باندې کار کوي او یو یوازینې شی هم فټنس دی کې لوبغاړي فټ وي نو هغه به هر شکه هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلیدلی شي نو فټنس واحد شی دی چې پر دې فټنس باندې ډیر خواري کاږي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي نو واقعیا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي.
د غراس په کم کې ګډون کوونکي لوبغاړي عصمت عالم عمران میر بیا داسې وایي
فوکس ټول شانل دا بیٹنگ دا بولنگ دا تقریبا 2010 افیشل کوچز دی مونږ سره نوروز جې رئیس جې مونږ سره نور لاس 2000 فیلډینګ دا فټنس دا اوس مونږ فټنس وکړو فیلډینګ او جیم دروانی
تاسو دا خو اې دې زته سختونه کینو کیږي نه سخت غواړي او دې زیات خون کوي جو بوند خوشاله په دې روزه کې متدسي او کیم په لاره واچو نن ورځ مونږ ګون کې ټریننګ وکړو فیلډینګ هم وکړو اوس هم جیم دا ماشاالله
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل په لیگ کې یو داسې توپ اچون کې پیدا شوی دی چې د توپ اچونې سرعت یې تر 150 کیلومتر فی ساعت دی. یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي. یویش کلن یادو د هند په پلازمینه ډیلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري. هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وې چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو. هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو. هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیست شو او په یاد لیک کې د خېتو پاچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړاوه. نوموړی سکل یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځان سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړۍ سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپلې چټکې توپ اچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول 20 منډې ورکړي او پنجاب ته ماتې ورکړه. ماینګ یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپ اچونه وکړه. هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه. هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځلې د یو توپ سرعت 156.8 ته رسیده. د کرکټ څارونکو د یاد توپ اچونکو مهمه ځانګړنه دا بولی چې هغه په پرله پسې توګه 150 کیلومتر فی ساعت توپ اچونه کوي. ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپ اچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی. دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپل لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپل درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپل درې سره سیالۍ ګټلې دي. په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي. د چنای، لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم، څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپل درې وړ سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري. د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري. په دې لیګ کې د اتو افغان لوبغاړو له ډلې تر دې دمه راشد خان، نور احمد، نوید الحق او عظمت الله عمرزی لوبه کړې ده. راشد خان په درې سیالیو کې درې، نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه، عظمت الله عمرزی په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي. عظمت الله عمرزی بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي. محمد نبی، فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علامه محمد غزرفر هم لا سیالي نه ده کړې.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز ته 3 کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله. یاد سیالي چې د مارچ په 1 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، ښاغلي مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وانډي ته ماتې ورکړي. تر یادې برا وروسته دا په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز 12مه بریا وه. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر. د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبیدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونې 2 ځل په 2 لوبو کې 3-3 ګولونه ووهلي دي. النصر لوبډلې د مارچ په 1 نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې 15-1 په مقابل کې وګټله. ښاغلي رونالډو د یادې لوبې په 2 نیمای کې پرله پسې 3 ګولونه ووهله او سیالي یې وګټله. دغه راز د روان اپریل میاشتې په 2 نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې یې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالۍ په اول نیمای کې پرله پسې 3 ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې 2 ځل دی چې کریستیانو رونالډو په 2 پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویل ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیگ کې تر الهلال وروسته په 2 مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په 2 نیمای کې یو په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پایل کې مو چې یادونه کړې ده، دا ونه مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلیدونکو شلوریز لیگ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنی کرکټ مسول نظم جار عبدالرحیم زی او د کورنی کرکټ د غوراوي کمیټې مسول میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري
جار صاحب، خبرونه تستړی مشي. لومړی پښتنه له تاسو کوم، د قشتپی کانال یا ملي شلوریز لیگ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي؟ او دا هم راته وایي چې څومره وخت په دوام وکړي.
د قشتپی نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 اپریل شروع کیږي او په 20 اپریل به خلاصيږي. له خیر سره خیر فائنل به 20 اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته وایلی شي چې د غوراوي کمیټې د دې لیگ لوبډلې د کوم اصولو پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوی دی، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قراردادي لوبغاړو ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کار کردګي کړی و ایچ پی سی ته انتخاب شوی. همداسې د 19 کلنو بعض هغه لوبغاړي چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ T20 ده، یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي، او همداسې د ګریډ 1 یا د اوله درجه لوبغاړي هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده. په دې 15 اساس
جار صاحب، په دې لیک کې څو مړه لوبډلې برخه لري، هر لوبډلې څو سیالۍ کوي او د لیک عمومي موخه څه ده؟
په دې لیک کې 15 لوبډلې دي. زنون 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپینغر، میسانک، امو او پوسټ لوبډلونه. او هر یو لوبډله به مخکل دي چې پایلو به تلار پیدا کیه، اته لوبې به کوي، یو لوبل سره دوه دوزې لوبې کوي. او د لیگ عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شلوري نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کیږي د مغولو لپاره چمتووالی.
ازغری صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه ښوولي وو. شفیق الله غفاري او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شي چې یاد لوبغاړو ته ولې چانس نه دی ورکړل شوی؟
ګوره، د غفاري او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوراوي کمیټې هیڅ لوبغاړي سره څه مشکل نه لري، او د سلیکشن کمیټې دروازه ټول لوبغاړ ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو، که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته بقناد ورکو. نو فلهازه سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړي وو، نو دوی هغه پرفارمنس ونکړو چې دی 15 معیار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 معیار پوره کړي. نو البته که چیرته موږ دغه په الکان ته چانس ورکو، نو دی بدل یا به موږ قراردادي لوبغاړي ټیم نه ډراپ کوو یا هغه پرفارمر استه کوو. نو هغوی سره هم بیا ظلم ده. سکال دوی پرفارمنس ښه نه و، نه تیر کال دوی فټنس فیل کوو. نو د دې وجه
دوی لوبغاړو کې نه ده انتخاب شوی ده.
جار صاحب، د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کېږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي، ولې شپږیزه نه پیاوړي کېږي؟
د شپږیزې لیک په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه وروسته وخت کې پلان شوې وه، خو دا قشتېپې نېشنل ټي ټوینټي کپ چې ده په دې خاطر باندې موږ مخکې کړ ترڅو موږ کولی شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیمپ ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي، کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي ترڅو ښه چمتووالی اوسي.
اصغری صاحب، دا هم راته ووایه که په دې لیک کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي، هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي؟
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کېږي، خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. په دې کې هغه مونږ د ټیم ضرورت ته ګورو، کوم شی ضرورت دی ټیم او هغه پرفارمنس وکړي، او ان شاء الله مونږ هغه ته حدمن، ځکه هر داخلي لوبه چې کیږي تر شا هدف هم دا وي چې مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډله ته ورکړو. خوشبختانه په 15 د دې میاشت زمونږ ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی، چې هلته 15 ورځنۍ لوبه کوي، یو فوډي لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي. نو دې دپاره مونږ کوشش کوو چې په نېشنل ټي ټوینټي کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځ قشتپې شل ورځ لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي، البته مونږ دغه د ټیم د ریکوایرمنټ په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې که چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټي ټوینټي چې نېشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري، دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو ښه فلټریشن مونږ په شپږیزه کې کوي شو چې د دې نه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کو.
جار صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې د شپږیزې لیګ په تړاو ویلای شي چې دا لیګ به سږ کال په اګست کې ترسره شي؟
د شپږیزې لیګ لپاره د اګست میاشت ټاکل شوې ده که خدای کول، او په هماغه میاشت کې به کیږي. البته که چیرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نه سي نو انشاءالله په اګست کې به کیږي.
اصغری صاحب، تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا ده چې که تاسو له دې لیګ دا موخه لرله چې د شل ورځو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ، نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدی ته په شل ورځو سیالیو کې چانس نه ورکوئ، سمیع الله شینواره له تیرو څو کلونو راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته، دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم
ګوري کې هر واد وګوري نو پهغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومیسټک لوبیږي، نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نېشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان دی د ټیم باید وي، ګلبدین سینیئر پلیئر ده، کپتنسی کړې ده د افغانستان په سطح، همچنان اشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال، البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده، موډرن ده، هر لوبغاړی باید کوشش وکړي کې خپل سټرایک ریټ ښه ساتي، کاغه ونډي کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي، نو دې لپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي، ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره زموږ اونیزا سپورتي خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. له ملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مین مین راشا مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاویگا جانا نا پانا تاشا مین مین راشا مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاویگا جانا نا پانا تاشا زستائیں تاز ماشا خوتائشا بخنداشا زستائیں تاز ماشا خوتائشا بخنداشا زا 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 ராசா دا تاوے گا جانا نا پا نتاشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین مین راشا پمین مین راشا پسوان لسترگ دے قربان شین خال پس نختان پری ماہ تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم